هم لرو خو لمړی پام وکړی خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړی.
سرکنی تو مهم خبر رو سر لیکنه. افغان ولسمشر وایی لپاکستان نور تمنه لری چی طالبان دی خبرو میسته که نوی. یا امریکا ولسمشر وایی دی ناتو پر اطلون که سرمشیزه که بده افغانستان دی امن که ولو پر دی ناتو لغرو هیوادون و غواری چی خپل بشپر مسئولیت امپر زهی کری. دی امریکا ولسمشر براک اوباما نن دی جرمنی لحانور سخده کتنه پا محل دی اروپا دی اوالی لپار لحای جان دکه غوختنه وکره. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي له پاکستان نور تمنه لري چې طالبان د خبرو میسته کې نه وي، بلکې دا هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پرېکړو په اساس د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي.
پاکستانیان نه غواړو څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامي عملیات وکړي چې مرکزونه پاکستان کې او رهبران پاکستان کې اوسي.
اشرف غنی دا څرګندونه د ملي شورا غړو ته د کابل د تیرونه د خونړۍ حمله وروسته د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریز دی روښانولو لپاره په وینا کې وکړي. د هغه مرستیال ویان د وخان مینپال بیا وویل چې دغه حمله چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 340 تنه پکې ژوبل شول د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI په مرسته حقاني شبکې ترسره کړې ده. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی نن یو ځل بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د جګړې د دوام خبره کړې ده. د امریکا ولسمشر وایي د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې د افغانستان د امن کولو لپاره د ناتو له غړو هیوادونو وغواړي چې خپل بشپړ مسؤلیت پر ځای کړي. باراک اوباما دا څرګندونې نن د جرمني په هانور ښار کې په یوه غونډه کې وکړې. موږ د روان کال په دوبی کې په وارسا کې د ناتو سرمشیزه جوړوو او زه به په دې ټینګار وکړم چې موږ ټولو ته پکار ده چې په ګډه او اتحاد خپل مسؤلیتونه پر ځای کړو. دا په دې معنا چې د افغانستان له خلکو سره چې خپل امنیتي ځواکونه جوړوي او افراطي تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه کوي ودرېږو. اوباما د افغانستان د ملاتړ لپاره د ناتو د غړو د همکاري په دوام په داسې حال کې ټینګار کوي چې ټاکل شوی نوموړی روان کال په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي پوځي حضور د څرنګوالي په اړه پرېکړه وکړي. د هغه پلان له مخې چې اوباما مخکې اعلان کړی په 2018 میلادي کال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر شاوخوا 5500 تنه وي او هغوی به په څلورو کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې ځای پر ځای وي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایه د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورپېژني. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي چې د سرپرستۍ لړۍ ختمه شي. د ملي شورا یو شمېر غړو ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالي ته په پام سره دا مهمه ده چې د دغو دوو امنیتي ارګانونو د مشرتابه ستونزه ژر هواره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سرحدي ځواکونه د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ملیشو د توغندیو بریدونو ته ځواب ورکړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني ځواکونو له لوري ترسره شوې سرغړونې به د اړوندو ادارو له لوري وڅېړل شي. د شنبې په شپه د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په نارګي سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته وشوه چې د راپورونو له مخې پکې یو افغان سرحدي پولیس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي. د دې ولایت د ولایت شورا غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن له غرمې وروسته رامنځته شوې ده. هغه وویل دغه تنکي ځوانان د سیمې د یوه اوسېدونکي د وژلو په تور د وسلوالو طالبانو له لورې اعدام شوي. امنیتي مسؤولانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې دا لومړی ځل دی چې دوه تنه د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدامېږي. پاکستانی پولیسو د یو سک چارواکي د وژلو په تور شپږ تنه نیولي. چارواکو دغه راز د پاکستانی طالبانو هغه ادارت کړی چې ویلي دي د دوی په باور د سک په ټولنه کې د سردار سوران سنگ سیاسي رقیب به د هغه د وژلو لپاره قاتل ګمارلی وي. نوموړی چې د خبر پښتونخوا د حکومت د اقلیتونو د چارو سلاحکارو د اپریل په 2 خپل کور ته په لاره په ډزو ووژل شو. په پاکستان یو بل خبر وایي د پاکستان په مرکزي برخه کې لږتر لږه 30 کسان وروسته له هغې مړه او په لسګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینۍ خوړلې وه. پاکستاني چارواکي وایي دغه مرګونې څپه هله پیل شوه چې د پنجاب ایالت په کرورلال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نوم یو سړي د خپل لمسي د کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل په 12 جوړه شوې شیرینۍ اخیستې او پر خپلو دوستانو او د کورنۍ پر غړو یې ویشلې وه. لس تنه په هماغه ورځ چې شیرینۍ خوړلې وه مړه شوي دي. په مړو شوو کې د نوي زیږېدلي ماشوم پلار او د هغه وترونه هم شامل دي. د روسیې ریا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي تهران له روسیې سره د درنو اوبو د پلورلو په اړه خبرې کوي. درنې اوبه راډیو اکتیف مواد نه دي خو کولی شي ورڅخه د اټومي وسلو او هم د اټومي انرژۍ لپاره د وسلو تر کچې د پلوتونیمو د تولید لپاره کار واخیستل شي. د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې تهران باید د درنو اوبو ذخیرې کمې کړي او هم ورته اجازه ورکړل شوې چې په نوې بڼه د عراق په اټومي تاسیساتو کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني له هانور څخه د کتنې په مهال د اروپا د یووالي لپاره له هیجان ډکه غوښتنه وکړه. اوباما په هانور کې د صنعتي ټکنالوژۍ په یوه سوداګریز نندارتون کې د خبرو په ترڅ کې وویل چې یوه پیاوړې او متحده اروپا د نړۍ لپاره یوه اړتیا ده. د امریکا متحده ایالات او ټول نړۍ یوې پیاوړې سوکاله ډیموکراتیک او متحده اروپا ته اړتیا لري. اوباما دغه راز د ناتو پر هر یو غړي غږ وکړ چې له دې پوځي سازمان سره د همکارۍ په برخه کې خپله ونډه په بشپړه توګه پوره کړي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دوه جمهوري غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسچ موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کېدو مخه یې ونیسي. دغه ناڅاپي اتحاد چې دواړو کاندیدانو لخوا پرون په یو لنډ بیان کې اعلان شو، وروسته له هغې رامنځته کېږي چې ترامپ د هغه شمېر رایو ګټلو ته نږدې شوی دی چې د جمهوري غوښتونکو ګوند په لویه غونډه کې ورته اړتیا لري چې د ګوند لخوا کاندیدي یقیني شي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې دغه اتحاد د وارخطایۍ نښه بللې ده. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف بنن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. د کریملین په وینا د کریموف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو او د غیر سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خبری مجله او رئی قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د حکومت دریز نن روښانه کړ او په دې ترڅ کې پاکستان د همکارۍ په نه کولو تورن کړ.
له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې مرکزونه پاکستان کې.
د ملي شورا دواړه جرګو ته د ولسمشر د وینا په اړه په افغانستان کې دننه عکس العملونو ته کتنه کوو او د پاکستاني څارونکو نظر اخلو.
پاکستان خپل کوشش کوي، فلحال کوشش کې کامیابی نه دی حاصل شوی. خو دا بلک صبر ازما وی د غونډه کې صبر غواړي.
ولسمشر غنی نن همدارز ویل چې په زندانونو کې د بندي طالبانو په اړه د محکمو حکمونه به که حبس وی که اعدام تطبیق شي. افغان چارواکي هم در ازوایي چې په ګوشته ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو حمله شندې کړې دي.
پاکستان غوښته چې دغه پوسټې د منځوي شي، په خپل ماته سره موږ شو زموږ ټول پوسټې چې دي بس ورانې دي او مشکل نشته.
د خبرونه تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې تغییر ونه لیدل شي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا یوې فوق العاده غونډې ته وویل نور نو له پاکستانه د سولې د راوستو تمنه لري، خو د یادونه وکړه چې پاکستان باید د څلور اړخیزو غونډو پر ژمنو عمل وکړي. یوسف خان زدران د ولسمشر غنی د وینا مهم جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مراجعې په برخه کې له ملت سره یو خلی شو. ښاغلی غنی چې د هیواد روانو حالاتو په اړه د دوشنبه پر ورځ د ملي شورا فوق العاده غونډه ربللې و وویل چې که د افغانستان پاک له نوموړی هیواد د مسؤول دولت په حیث عمل ونه کړي، افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نور نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال مخالفین د خبرو ته کینوي، خو هیله لري چې دا غو پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي.
موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي، خو له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بینالمللي همکارانو استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبرانی پاکستان.
نوموړی داسې وخت له پاکستانه ناهیلي ښیي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د هغو هیواد ټول ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوي دي. جمهور رئیس غنی په خپلو دغو نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او ویل د دې کسانو رهبري له کویټې او پېښور څخه کیږي.
دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشروع دولت پر خلاف راپاتی دلی باغیان او محاربان.
پام دې ډول جمهور رئیس غنی ویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅه وکړي، خو هغه چې سولې ته نه وایي له دې وروسته به کم فرصت ولري. ښاغلی غنی ویل د خلکو ملي شورا د غړو له ټینګار سره د هیواد دوست او دښمن تعریف کړی او ویل چې د بهرنیو اجیرانو په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي.
د
بهرنیو اجیرانو سره د خبرو هیڅ لاره نشته، ولی د طالبانو د هغو ډلو سره چې حاضر دي د وینو درولو لړۍ ودروي او هیواد ته سوله راولي د خبرو کولو دروازه خلاصه ده، که زه هم دا فرصت د تل لپاره نه ده.
ولسمشر غنی ویل لري نه د هغه کسان چې اوس مهال یې له سولې مخ اړولی په عذر او زارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستۍ حملې وروسته جنګ تر سولې لومړی ګڼلی، جمهور رئیس غنی وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي. هغه وایي چې د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې بیل واحدونه جوړ کړي او هوایي ځواکونو هم کافي امکانات ترلاسه کړي دي. د یادونې ده چې په کابل کې تر هغه خونړۍ پیښې وروسته چې له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول، د ډېرو عامو افغانانو غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومته دا وه چې د پاکستان وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل دریز بدل او نړیوال دې هم په جریان کې پرېږدي.
پراپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا دواړو جرګو ته په وینا کې د افغانستان د جګړې او د سولې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز اعلان کړ. اوس د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه ستاسو پام یوې مرکې ته راګرځوم. د ازادۍ راډیو زما همکار عصمت څاروان له افغان کارپو حکمت اعظمي سره د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه خبرې کړې. ښاغلي اعظمي، د مرکې په سر کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې کړې.
څلور اړخیزو غونډو داستیری چې شروع شوی و، د دې هغه دغه مهم دی چې څنګه شروع شو. هغه په همدغسې یو حالت کې شروع شو چې کله په رئیس جمهور اشرف غنی د پاکستان سره خپل مایوسي څرګندوله او د دواړو هیوادونو اړیکې تقریبا یو بمبست ډډلاک ته رسېدلې وې. او هغه هم همدغه کیس و لکه دا اوس چې دی چې طالبانو سره مثلا مذاکرات نور مخته نه تلله او رئیس جمهور د پاکستان څخه ناهیلي شو. هغه لومړی ځل و چې اشرف غنی پاکستان سره خپل ناهیلي څرګنده کړله، بیا وروسته د پاکستان سره اړیکې درولې وې. بیا هغه و چې په پاریس غونډه وه او د پاکستان څخه مثلا پښتون ملتپال رالله د رئیس جمهور غنی په دې بنکانۍ کې چې نواز شریف سره اول په پاریس کې وګوري، بیا وروسته د هرټ اف ایشیا د آسیا زړونو کانفرنس کې ګډون وکړي، تر څو پورې دوی دغه یو موافقه ته ورسېدل چې دا څلور اړخیزه هیوادونه دغه کې. مګر داسې دا دی اوس دې ته ورسېدل چې هغه سره هڅه کړي د څلور غونډې وسولې، په دې کې یو څه پرمختګ و. هغه پرمختګ خو موږ شاته نه شو وړلی یا د سترګو څخه د نظره نه شو غورځولی.
یعنی لا هم څلور اړخیزې ډلې ته او د هغوی هڅو ته لا هم امید شته او دا امید قطع شوی نه دی.
د څلور اړخیز دا خو به ډیپلوماټیک مجلسونه وي، مګر د سولې مجلسونه نه وه. دا خو د څلورو هیوادونو دغه مثلا مجلسونه سره کول، او دا یوازې پر دې باندې فوکس نه و چې سوله کې باید څنګه مخته ولاړ شو.
په دې غونډه کې همدا ویل شوي ول چې په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته حاضریږي، دوی به هم پکې برخه اخلي. لیکن اوس ولسمشر وایي چې له پاکستان نور نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې دوی وایي چې په همدغو غونډو کې دا پریکړه شوې وه چې په هغه صورت کې چې طالبان سوله نه مني یا د سولې خبرو ته نه حاضریږي، په خپل خبره کې به په ضد اقدام کوي.
اساسي مسله دا ده چې دوی ګوري څو ډیډلاین سټ چې هغه د مارچ په اول کې و، مارچ په اخر کې و، بیا دا دی د فبروري په اول کې په اخر کې و، په اول کې و نه سول. اوس دا دی دې ته نتیجې ته ورسېدی چې طالبان یا پاکستان دومره فشار چې کوم لازم دی نه پر راوړي چې راسي په پنځمه غونډه کې ګډون کړی وای او یا دې ته نه نه لري.
تاسو وایئ چې د پاکستان به یا زور نه پیرسیږي یا به دا نه توانېدلی نشي چې طالبان سولې خبرو ته حاضر کړي. لیکن پاکستان ویلي ول حداقل کار چې کولی شي د طالبانو مشران له خپلې خاورې ایستلی شي، دا کار هم نه دی کړی.
د پاکستان نفوس پر پاکستان پر افغان طالبانو باندې راځي چې آیا دوی کولای نشي. دا خو یو وینه ده ګوري، افغان طالبانو باندې د پاکستان پر د لوري په 2015 کې د مری مجلس د جولای نه مخکې هم لږ فشارونه پر راغلل. د خلکو ورته ویل چې تاسو یا جنگ بس کړئ او یا ووځئ، لکه دا اوس چې راپورونه دي چې خپل سرلنی عملیات بس کړئ او یا به تاسو یو قیمت به وټوي.
افغان کارپو حکمت اعظمی چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا په اړه خپل نظر څرګنداوه. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هر راز اړیکې تر دې دمه رد کړې دي، خو د افغان ولسمشر د وروستۍ وینا په اړه اسلام آباد تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. فرشتې جلالزی په یو راپور کې د پاکستانی څارونکو سره د څرګندونو پر بنسټ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان حکومت له د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. جمهور رئیس غنی نن له پاکستان غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي او وی ویل تروریستان شاوبت نه لري او د پاکستان حکومت باید د هغوی پر ضد مسؤلانه اقدام وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو څیړونکي او د پوځ پخوانی منصبدار سعد نن د شاغلی غنی د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پولي پورې غاړې ته د وسلوالو پر ضد پوځي اقدام د افغانستان د جګړې حل نه دی.
اوس دا رکه پاکستان کاروای کوي نو بیا بالکل د لاس نه وځي او جنگ ختمي کی نه دی. په پاکستان نه وځي افغانستان ته بلا شي التبا جنگ شروع کیږي چې په قابلیت کې 80% 15% کمې راشي او جنگ بجاري هغه بتاو شي چې بیا دغه جنگ اډوست دغه بنی دا فشار ټولوغي باندې چې مذاکرات میز ته راشي یا د امن خبره وشي. زما په خیال باندې پاکستان خپل کوشش کوي، فلحال کوشش کې کامیاب نه دی حاصل شوی. خو دا بل صبر ازما وی لغون دی چې صبر غواړي. دا جنگ چې کوم وروسته سلويخو کال په زو سلويخو کال نه شروع دی، دا د اسانه سره غوډه ختمه دواله نه دی.
د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاکستان د ونډې په اړه د شاغلي غنی دا خبرې د افغان حکومت په مخکنی کړنلاره کې چې د دې لپاره یې پر خپل ګاونډي اتکا کوله ظاهرا د یو بدلون څرګندونه کوي. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت لپاره ځای ورکړی، خو پاکستان دا کوي چې د تروریزم قرباني دی او د کابل له لورې دا ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان د سیاسي چارو بل څارونکی اعجاز خټک وای اسلام آباد باید په دې شرط په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې کابل هم ورته اقدام وکړي.
او مثال پر کار دا ویلی چې پاکستان او افغانستان خپلواکي باندې افغانستان یې لري چې هغې ته یو لاره دا چې پاکستان دلته اکشن والي بیا د افغانستان نه هم دا تمه ولري چې شاوخوا هلته خلک د پاکستان خلک پکې او خلاف اکشن والي نو ځکه چې سره ډرۍ ده ایشو چې دی دا یوازې نه افغانستان بلکې دی چې نه یوازې پاکستان.
د افغانستان حکومت د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو حضور ردوي، خو یو شمېر سیمه ییز افغان چارواکي وایي چې پاکستاني طالبان شایي هغو سیمو ته تګ راتګ ولري چې له پاکستان سره پولې ته نږدې پرتې دي او تر ډېره حده د افغانستان حکومت کنټرول نه ورباندې لري. پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو مشورتي غونډو له برخوالو دی. ولسمشر غنی وویل چې په مشورتي غونډو کې پریکړه شوې چې کچېرې وسلوال طالبان سولې ته نه حاضرېږي څلور هیوادونه یې پر ضد ګډ پوځي اقدام وکړي. ښاغلی غنی نن وویل د مذاکرو دروازه لا هم پرانستې ده، خو شایي تل داسې پرانستې پاتې نه شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. د افغانستان حکومت نن وویل چې په کابل ښار کې د وروستۍ حمله په اړه د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ د حقانی شبکې لخوا ترسره شوې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي رادیو ته ویل چې دا حمله لا ډېرې تخنیکي څېړنې ته اړتیا لري څو په اړه جزئیات نور هم روښانه شي. له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید خپلې استخباراتي ادارې پیاوړې کړي څو په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیول شي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د افغان حکومت لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په همکارۍ د حقانی شبکې لخوا شوې ده، خو په دې اړه څېړنې لا هم روانې دي. په دې حمله کې چې د تېرې سې شنبې په ورځ ارګماڼې ته نږدې د جګپوریو چارواکو د ساتونکو په ادارې وشوه 46 کسان مړه او 340 نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا اکثره یې عام وګړي وو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیچلې حمله په اړه لا زیاتو څېړنو ته اړتیا ده.
تاخات روان دي تشپوی دي شډه ډېره پیشل پیسه او پیشل پیسه شډه باید ډېر تخنیکی چړن اور باندې وسی دیو شي چې د معلوم دی هغه د شي د حقانی شبکې کړي دا او د پاکستان د ایسای په مرسته باندې کړي دا معلومه ده.
په کابل کې دا حمله چې د مرګ جوړ له پلوه به ساره خودل شوی د افغان حکومت او نړیوالو له سختو خبرګونونو سره مخامخ شو. افغان حکومت د پیخي قربانیانو ته د درنابی لپاره خپل ملي بیرغ یو ورځ نیم ځوړن پرې خو په لور ته د ولسی جرګې ځینې غړي حکومت ته سپارښتنه کوي هغه کسان چې په خپلو امنیتي دندو کې غفلت کړی باید له کاره ګوښه کړای سي. د دغې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید خپلې استخباراتي ادارې پیاوړې کړي څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخه ونیول سي.
ښه خبره دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه په پښو ودرېږي، هغه امکانات چې دی په لاس کې لري مناسب ځای کې مصرف شي. په سیستم کې فرق یوازې سیستم خپل اوسنی او زمانی سره عیار شي چې وکولی شو دغه سې پیښو مخه ونیسي.
د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د دې حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله د لومړنۍ امنیتي حفظې د څو تنو مسؤلینو دندې وځنډولې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کابل د پیښې په تړاو راټول کړي اسناد او همدارنګه څو نورو مواردو کې له حکومت سره شته اسناد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
زمون غاګل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، څو شیبه وروسته به د نړیوالو مسایلو په برخه کې واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داعش د امریکا او اروپای ټولنې پر وړاندې تر ټولو نوی او سمدستي تهدید دی. دا راپور وروسته راځي خو له هغه مخکې افغان ولسمشر نن په خپله وینا کې وویل چې د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړې پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. ښاغلی غنی د ملي شورا لغړو سره په مشورتي غونډه کې وویل د احکام به په قاطعیت او ټینګې ارادې سره عملي شي. ښاغلی غنی همدارا زیاته کړه د هغو کسانو په وړاندې به چې په رواني جګړه کې د هیواد د دښمنانو پلوي کوي هم نور نو له مصلحتونو کار وانخیستل شي. اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ولسمشر غنی وایي هغه کسان چې بې موجبه به له بخښنې برخمن کېدل د هغوی دوران نور پای ته رسېدلی دی. ښاغلي غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا غړو ته په خپله نیم ساعته وینا کې وویل په هغو کسانو به قانون په بشپړ ډول عملي شي کوم چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. نوموړي وویل د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړې په پریکنډه ډول او ټینګې ارادې سره پلی شي.
در مقابل آنانه که خون سربازان
د هغوی په وړاندې چې زموږ د سرتیرو او بیګناه خلکو وینه تویوي په قاطعیت چلند کوو او د جزا په برخه کې به هم هیڅ ډول تردید نه وي. د افغانستان اسلامي دولت ژمن دی چې د محاکمو عدلي او قضایي نظام پریکړې د اعدام په ګډون په قاطعیت او ټینګې ارادې سره پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د کابل تر وروستۍ خونړۍ پیښې وروسته وړاندیز کړی و چې هغه بندي ترهګر چې د مرګ په سزا محکوم شوی باید اعدام شي. دغه شان د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د حقانی په شبکې پورې تړلي کسان چې د دغه هیواد په زندانونو کې دي او په اعدام محکوم شوی باید اعدام شي. د ښاغلي غنی د دوشنبې د ورځې تر څرګندونو د مخه یو شمېر حکومتي چارواکو په نظام کې دننه د پنځم ستون خبره کړې وه او ویلي ول چې ځینې کسان شته چې طالبانو سره د خونړیو پیښو په پلانولو کې همکاري کوي. خو ښاغلی غنی خبرداری ورکوي چې کوم کسان د دغه هیواد ملي وحدت ته زیان رسول غواړي او له سرچینو څخه په ګټې اخیستنې له دښمن سره ورته والی لري د دوی په وړاندې به نور له مصلحت څخه کار وانخیستل شي.
د دین، وطن او اساسي قانون د ارزښتونو لپاره لازمه ده چې خپل یووالی په فکر او عمل کې ثابت کړو. خو څوک چې دا وعده ډنګوي او په داسې حال کې چې په نظام کې دي د سرچینو په ګټې اخیستنې سره د دښمن په ژرنده کې اوبه تویوي او په آګاهانه یا ناګاهانه ډول او په رواني جنګ کې د دغه خاورې او اوبو له دښمن سره ورته والی غوره کوي د دوی په وړاندې به نور له مصلحت نه کار وانخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي یو استاد افراطیت ته د ځوانانو د هڅولو په تور د امنیتي ارګانونو لخوا ونیول شو. ولسمشر غنی د ملي شورا له غړو وغوښتل چې اخلاقي ډسپلین تعریف او حدودو ته یې قانونیت ورکړي تر څو د ده په وینا د دغه اصولو په رڼا کې د دښمن رواني جګړې ته په بریالیتوب سره ځواب وویل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان سرحدي ځواکونو د هیواد پر قلمرو د پاکستاني ملیشو د توغندیو د حملو ځواب ورکړی. د دې وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستانی ځواکونو سرغړونې به د اړوندو ادارو لخوا وڅېړل شي. راپورونه وایي چې د شنبې په شپه د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ په انارګي نومې سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستانی ځواکونو وروستۍ سرغړونې به د اړوندو ادارو له لورې وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان سرحدي ځواکونو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ملیشو د توغندیزو بریدونو او تعرض ځواب په کلکه ورکړی دی. تېره ورځ د پاکستاني ملیشو له لورې د خط په امتداد کې زموږ د سرحدي ځواکونو پر پوستو د سقلي اصله اندښتونه وشول چې له امله یې زموږ یو سرتېری شهید شو. موږ په جدي توګه خپل اعتراض مطرح کړی او پرون مو هم د دوی حملې بې ځوابه پرېنښودې او زموږ ځواکونو د خط په امتداد کې د قانون مطابق کلک ځواب ورکړ. ښاغلی صدیقي وایي که د هېواد په سرحدونو کې زیاتو امکاناتو او تدابیرو ته ضرورت پېښ شي د دوی له لورې به تنظیم شي. دغه څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د شنبې د ورځې په ماښام د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په انارګي سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د راپورونو له مخې په دغه نښته کې یو پولیس وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان سرحدي ځواکونه د پولې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره په وسلوالو نښتو کې ښکیل کېږي، بلکې تر دې وړاندې ورته نښتې د ننګرهار په ګوشتې، د کونړ په دانګام او د هلمند په ځینو برخو کې هم شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت هغه مهال ویلي و چې سرحدي ځواکونو ته امر شوی څو د ضرورت پر مهال له ځنډ پرته پوځي اقدام وکړي او د برید ځواب په برید ورکړي. شاوخوا درې کاله وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په نښته کې د محمد قاسم په نوم د افغانستان د سرحدي پولیسو یو سرتېری ووژل شو. په همدې حال کې د ننګرهار د انارګي سیمې یو قومي مشر ملک دریا خان په سیمه کې وضعیت ډاډمن وښود او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د جنګ تقریبا اووه بجې شروع شوې، تقریبا دولس نیمې بجې پورې و دا جنګ. چې پاکستان غوښته چې دغه پوستې د منځري شي هغه ونه کړی شو، مقصد د هغه ته خپله ماتې سره مخ شو. زموږ ټول نظامي پوستې چې دي بس آرامې دي او مشکل نشته دی.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان وایي د افغانستان سیاسیون باید د سرحدي مشکلاتو د دایمي حل هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې د ضرورت پر مهال باید دفاعي اقدام هم په پام کې ولري.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي داعش د امریکا او اروپایي ټولنې پر وړاندې تر ټولو نوی او سمدستي ګواښ دی. اوباما چې نن د جرمني په هانوور ښار کې خبرې کولې، د تروریزم پر ضد د همکاریو پر اړتیا ټینګار وکړ او له اروپایي هیوادونو څخه یې د نړۍ د امنیت په ټینګولو کې د برخې اخیستو غوښتنه وکړه. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې نن یې د جرمني په سوداګریز ښار هانوور کې په یوه غونډه کې د دې هیواد برتانیې، فرانسې او ایتالیا مشرانو ته خبرې کولې، داعش لویدیځ ته تر ټولو نوی تهدید وباله. داعش اوس مهال زموږ هیوادونو ته تر ټولو بیړنی تهدید دی. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې د دې ډلې د له منځه وړلو په مقصد کې متحد یو او د ناټو ائتلاف ټول 28 غړي هیوادونه د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریه کې په جګړه کې برخه اخلي یا په هوایي حملو کې برخه اخلي یا د عراقي ځواکونو روزنه کوي یا مهمې بشري مرستې رسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نننۍ وینا کې د خپل هیواد هغو هڅو ته اشاره وکړه چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې یې کوي. ده وویل د نظارتي سیستم پیاوړتیا به د اروپایانو او امریکایانو له ځانګړي حریم څخه سرغړونه نه کوي. د تروریزم تهدید رښتونی دی. موږ په امریکا کې د څارنې د سیستم پرمختګ په اړه کار کړی چې یقیني سي دغه د څار سیستم د قانون له حاکمیت او خلکو د ځانګړي حریم د ارزښتونو له خوندي ساتلو سره سم وي. موږ د خلکو شخصي ژوند ته احترام کوو، د اروپایانو شخصي حریم ته به هم احترام کوو. د امریکا ولسمشر همداراز وویل اروپا ته اړتیا ده چې په نړۍ کې د امنیت ټینګولو په برخه کې ونډه واخلي. اوباما وویل له روسیې سره ښې اړیکې غواړي او د همداسې روابطو لپاره یې زیاته پانګونه کړې، خو اوس باید پر روسیه بندیزونه تر هغه وخته وساتل سي چې روسیه د منسک موافقه په بشپړه توګه عملي کړي. جرمني ته د اوباما سفر نن پای ته رسیږي او د دې شپږ ورځني سفر پر مهال سعودي عربستان، برتانیا او جرمني ته تللی.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. دا د مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو بل نیم ساعته خبری مجله لرو د نن ورځې د خپرونو تر پایه چې امید مرزبانی تاسو ته وړاندې کوي. امید جان سلامونه.
با عرض سلام به شما آقای تکل و سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز خوش داشته باشین. من امید مرزبان و همکارانم در این مجله خبری تا ساعت هفت با شما هستیم با تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان و جهان. از سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان در شورای ملی با شما خواهیم گفت. آقای اشرف غنی گفت که راه گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد. غنی در سخنرانی امروز خود و اعضای شورای ملی طالبان را شرارت پیش خواند. گزارش‌های دیگر هم داریم و عکس العمل‌ها در رابطه با این سخنان آقای غنی از پاکستان را هم خواهیم گرفت. اما پیش از این همه سرویس خبری این مجله با مقیم نایب.
رئیس جمهور امریکا میگوید از سران کشورهای ناتو در اجلاس وارسا خواهد خواست تا مسئولیت‌هایشان را با تامین امنیت افغانستان به طور کامل ادا کنند. رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان طالبان را به میز مذاکره نه بلکه علیه آن مبارزه کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در بیانیه‌اش در آلمان خواستار اتحاد اروپا شد.
مکل پاکستان
رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت از پاکستان انتظار ندارد تا طالبان را به میز گفتگوهای صلح حاضر کند، بلکه این کشور باید با فیصله نشست‌های چهار جانبه صلح مبنی بر آغاز عملیات نظامی در برابر طالبان عمل نماید. اشرف غنی امروز در نشست مشترک مشورتی با شورای ملی موقف حکومت را در برابر صلح و جنگ در افغانستان چنین بیان کرد.
مکل پاکستان دا توقع نلرو
ما از پاکستان می خواهیم تا مطابق توافقنامه چهار جانبه به تعهداتش عمل کند و در برابر آنان عملیات نظامی آغاز نماید که مراکز و رهبرانشان در پاکستانند. رئیس جمهور افغانستان در حال از موقف حکومت مبنی بر جنگ و صلح صحبت می کند که حکومت افغانستان می گوید حمله خونین روز سه‌شنبه در کابل از سوی شبکه اقانی به کمک اداره استخبارات پاکستان یا ISI صورت گرفته است. مسئولیت این حمله یک مرگبار را طالبان مسلح به عهده داشتند. رئیس جمهور امریکا میگوید در اجلاس آینده سازمان ناتو در وارسا از سران اعضای این پیمان خواهد خواست تا مسئولیتشان را در تامین امنیت افغانستان به طور کامل ادا کنند. باراک اوباما این مطلب را امروز در سخنرانی خود در جریان بازدیدش از شهر هانوور جرمنی بیان کرده گفت ما در تابستان امسال اجلاس ناتو را در وارسا برگزار میکنیم و من تاکید خواهم کرد که بر همه ما لازم است تا به طور مشترک و متحدانه مسئولیت خود را در این کشور ادا نماییم، به این معنا که در کنار مردم افغانستان که مصروف تشکیل نیروهای امنیتیشان بوده و در مقابل افرادگرایی و خشونت مبارزه میکنند بیستیم. باراک اوباما در حال به همکاری کشورهای عضو ناتو در افغانستان اصرار می‌ورزد که قرار است او در سال جاری در مورد چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد و وزارت امور داخلی افغانستان می‌گوید که نیروهای سرحدی افغان پاسخ حملات راکتی نظامیان پاکستانی را در داخل خاکشان دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تخطی مرزی نظامیان پاکستانی از سوی ادارات مسئول بررسی خواهد شد.
ما به گونه بسیار جدی اعتراضات خود را مطرح ساختیم و دیروز هم حملاتشان به پاسخ باقی نمانده و نیروهای ما در انتظار خط دیورند هر آنچه که دستور قانون برشان بوده و اونا هم پاسخ قوی به پرتاب موشکهایی دادند که از طرف ملیشه های پاکستانی بالای پست های ما صورت گرفتند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شب شنبه درگیری میان ملیشه‌های پاکستانی و نیروهای سرحدی افغان در منطقه نارگه و ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار رخ داد. گفته می شود که در نتیجه این درگیری یک پلیس سرحدی افغان کشته و دو تن دیگر این نیروها زخمی شدند. رئیس جمهور امریکا در یک سخنرانی در جریان دیدارش از شهر آنوار جرمنی خواستار وحدت اروپا شد. باراک اوباما که از یک نمایشگاه صنعتی در شهر آنوار دیدن میکرد گفت اروپای متحد و قوی برای جهان یک ضرورت است و افزود ایالات متحده امریکا و جهان به یک اروپای قوی، مرفه، دموکراتیک و متحد نیاز دارند. رئیس جمهور اوباما همچنان از همه کشورهای عضو ناتو خواست تا در این ائتلاف نظامی سهم خود را به طور کامل ادا کند و افزود بعضی اوقات اروپا برای دفاع از خود راضی به نظر می رسد. خبرگزاری ریا روسیه از قول یک مقام وزارت خارجه ایران نقل قول می کند که تهران در ارتباط به فروش آب سنگین با روسیه گفتگو می کند. آب سنگین مواد رادیواکتیو نیست، اما می تواند برای تولید سلاح و همچنان انرژی هسته‌ای از آن کار گرفته شود. بر اساس موافقتنامه اتمی ایران با غرب، تهران مجبور است تا ذخایر آب سنگین خود را کاهش دهد و حداقل 23 نفر در پاکستان در اثر خوردن شیرنی آلوده هلاک و ده ها تن دیگر مسموم شدند. پلیس پاکستان در مورد آلوده بودن این مواد به زهره اشرکش مشکوک است. آنها میگویند موجی از حملات افراد زمان آغاز شد که یک باشنده منطقه کارالالا در ولایت پنجاب شیرینی پخته شده را در روز تولد نواسهش به تاریخ 17 ماه اپریل خریداری کرده به اعضای خانواده و دوستانش تقسیم کرد. 10 نفر پس از خوردن این شیرینی همان روز درگذشتند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. 6:37 به وقت افغانستان است و حالا هم فشرده داشته های این مجله. هشدارهای مکرر رئیس جمهور به طالبان. اشرف غنی به پاکستان هم گفت کابل دیگر از اسلام آباد توقع همکاری ندارد.
مکل پاکستان دا توقع نلرو طالبانو دی خبرو ترو خول پاکستانیان نوالو سپسر ارخیز توافق نامه که بخپل جمنو او داریگی.
این سخنان در کابل و اسلام آباد چگونه انعکاس کرد؟
برای طالب ها اینا را باری بار اول جاهل و بیخیرت و باغی و یک گروپشان عجیب خان زما پا خیل مانه پاکستان خل خوشش کهی فلحال خوشش که کامیابه نده حاصل شوی خود نبیل که سبر از ما ویده گونده که سبر غواری.
و در اوج این اختلافات خط مرزی میان افغانستان و پاکستان نیز شاهد خشونت بود.
انداخت سرای شکل از طرف ملیشه‌های پاکستانی بالای پست‌های سرحدی ما در امتداد خط باعث شده که یک نفر از سربازان پلیس سرحدی ما شهید شود.
با سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم آصف حبیبی هم با شما سلام میرسانم. رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست مشورتی با هر دو مجلس شورای ملی گفت اگر موقف پاکستان در برابر افغانستان تغییر نکند کابل به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد. محمد اشرف غنی در سخنانش همچنان گفت که کابل دیگر از اسلام آباد توقع همکاری در مذاکرات صلح را ندارد، هرچند میخواهد که پاکستان تعهداتش در گفتگوهای چهار جانبه را عملی کند. رئیس جمهور برای نخستین بار طالبان را با کلمات چون باغی، محارب، جاهل، شرارت پیشه، جنایتکار و غلام صفت خطاب کرد. در گزارش نورالله شایان درباره این گفته‌های رئیس جمهور بیشتر می‌شنویم.
رئیس جمهور غنی با آن خواست مردم افغانستان که گویا از عملکرد خصمانه پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت شود همصدا شد. آقای غنی که به خاطر بررسی وضعیت جاری کشور به روز دوشنبه نشست فوق‌العاده شورای ملی را فرا خوانده بود تاکید می‌ورزد که اگر اسلام آباد من حیث یک دولت مسئول در برابر افغانستان عمل نکند، حکومت مجبور است که به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی مراجعه کند. این مقام نخست دولت افغانستان گفت دیگر توقع ندارد که پاکستان مخالفان مسلح را به میز گفتگو بکشاند، اما امید دارد که در برابر این گروه ها اقدامات نظامی کرده و یا آنان را به حکومت افغانستان تسلیم بکند.
ما از پاکستان این توقع را نداریم که طالبان را به میز مذاکره حاضر کند، اما از پاکستان می خواهیم که به تعهداتشان که در نشست چهار جانبه کردند استاده باشند و در برابر کسان عملیات نظامی بکند که به اساس معلومات کشفی ما و همکاران بین المللی ما و با اعتراف مقام های پاکستانی مراکزشان در پاکستان است و رهبرانشان در پاکستان زندگی می کنند.
آقای غنی در حال از حکومت پاکستان ناراض شده است که تعهدات آن کشور برای کشاندن مخالفان مسلح به میز گفتگو در حد یک تعهد باقی مانده و عملی نشده است. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش واژه متفاوت را در برابر کسانی که علیه نظام می جنگند به کار برد و گفت که رهبری این گروه ها از کویته و پشاور صورت می گیرد.
این جنایتکاران طالبان علم نیستند، بلکه در برابر دولت مشروع افغانستان قیام کرده باغیان و محاربانند.
آقای غنی همچنان گفت که در سال گذشته تلاش های زیاد برای صلح با مخالفان مسلح انجام داده، اما کسانی که به صلح نگفتند پس از این فرصت اندک خواهند داشت. آقای غنی می افزاید کسانی که از گفتگوهای صلح دوری کردند دیری نخواهد بود که آنان با عضو وزاری خواستار صلح شوند.
هیچ راهی و گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد، اما دروازه گفتگو را برای آشتی با آن از گروه‌های طالبان که حاضرند برای توقف خونریزی و بازگشت صلح و ثبات با وطنشان همکاری کنند هنوز باز گذاشته، هرچند این فرصت برای همیش نخواهد.
پس از تأکید پیهم مردم و اعضای شورای ملی، رئیس جمهور غنی تعریف واضح از دوست و دشمن نظام کرد و گفت که در برابر اجیران خارجی دروازه گفتگوهای صلح بسته است. پس از حمله مرگبار در پایتخت، حکومت افغانستان جنگ را نسبت به صلح اولویت داد و حالا رئیس جمهور غنی میگوید که عملیات نظامیان افغان در برابر دشمنان کشور بیشتر از پیش قوی شده است. رئیس جمهور غنی همچنان میگوید که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی و تقویت نیروهای امنیتی، واحدهای نظامی بیشتر را ایجاد کرده و امکانات زیاد را برای قوای هوایی کسب کردند. این در حال است که پس از حمله خونین اخیر در کابل که در آن بیش از 60 تن کشته شده و نزدیک به 350 تن زخم برداشتند، افغان‌ها از حکومت وحدت ملی خواستند که باید در برابر مخالفان مسلح و حکومت پاکستان تغییر موقف بدهند.
رئیس جمهور افغانستان امروز گفت راه گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد. آقای غنی در سخنرانی امروز خود به اعضای شورای ملی طالبان را شرارت پیشه خواند، ولی درب گفتگو را باز نگه داشت، تنها با کسانی که به گفته او خواهان صلح هستند. اما آیا طالبان این سخنان جدی رئیس جمهور غنی را جدی خواهند گرفت؟ مصطفی صدیقی این پرسش را در ابتدای این گفتگوی تلفنی از فوزیه کوفی، عضو پارلمان افغانستان پرسیده است.
حد زیاد مخصوصا موضع رئیس جمهور در قبال پاکستان و ای که دیگه پاکستان طالبان را به میز مذاکره نیاره، بلکه وعده که دادن که اگر به میز مذاکره نامدن نابود میشن یا حمله بالایشان میشه یا از امکانات نظامی علیشان استفاده میشه، یک تقریبا گفت تازه بود. اما در مورد جنگ و صلح من فکر میکنم چیزی که گفته شد بیشتر شدت امو لحن بود یا قاطعیت گفتار بود تا به پیام جدید.
همونطور که شما هم اشاره کردین خانم کوفی، رئیس جمهور غنی گفت از پاکستان نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره بیاره، بلکه گفت در عوض پاکستان علیشان مبارزه بکنه. فکر میکنید امید رئیس جمهور غنی به مذاکره با طالبان دیگر قطع شده؟
نظر اکثریت قاطع وکلا در پارلمان انی است که پروسه صلح تا حال موفقیت در پی نداشته، برخلاف موقف ضعیف و به اصطلاح یک جایگاه ضعیف‌تر حکومت افغانستان نشان می‌دهد. هرچند با حضور آمریکا و چین خوشبینی‌هایی به وجود آمد که ما ممکن است موافقت دست برسیم یا فشارهای سیاسی از اینا نتیجه بدهد، ولی عملا قضیه اونطور نیست که خوشبینی‌هایی وجود داشته در این زمینه. بنابراین جمهور با توجه به وضعیتی که فعلا وجود داره، نظریاتی که در پارلمان وجود داره، مردم در جامعه وجود داره،
امر نظر یا نخبه های سیاسی، اما من این فکر هستم که یعنی می روند موجود با همی ساختار و شکل که وجود داره، با همی میکانیزمی که در 5-6 سال گذشته وجود داشت، با فرصت هایی که به پاکستان داده شد، با این که ما یک گروه تروریستی که تقریبا در افغانستان اینا جنایات جنگی را حداقل در یک مقطعی که در افغانستان حاکم بودن مرتکب شدن، اینمی گروه ها را ما به حیث گروه های سیاسی سر میز مذاکره آوردیم، اما دیدیم که نتیجه نداد. برعکس اینا بیشتر قوت گرفتن، زمینه لابی و حسرهای مال نفوذ جهانی برشان مسائل شد. من فکر میکنم که حالا وقت از این رسیده که دیگر همونطور که رئیس جمهور گفتن ما باید از قوه‌های قهری استفاده کنیم.
اما اگر طالبان به پروسه صلح آورده نشن، شما فکر میکنین سرنوشت گفتگوهای صلح چی خواهد شد بالاخره در افغانستان؟
البته ما موافق هستم که اگر طالبان حاضر شدن پروسه صلح را بپذیرن و آنچه را که ما به حیث ارزش‌های تعریف شده و رئیس جمهور در صحبتایش از او یادآوری کرد، قانون اساسی افغانستان اگر طالبان میپذیرن، ما فکر نمیکنم هیچ کسی با اونا درب گفتگو را بسته کنه.
رئیس جمهور در بخش از این سخنرانیش گفت که زنان افغانستان شلاق ستم و ظلم گروه طالبان را هنوز به یاد دارند و گفت که دیگر برشان قابل تحمل نیست. فکر میکنین طالبان موقفشان را در برابر زنان افغانستان تغییر داده باشند؟
در دو ولسوالی ولایت بدخشان که من از اونجا یک نمایندگی میکنم، طالبان حاکم هستند و دو جویانگان متاسفانه مکاتب دخترانه برای دخترها بسته است. به این شکل در قندوز شما شاهد بودین وقتی طالبان قندوز را گرفتن، اولین حملهشان به یکی از رادیوهایی بود که برای زنان فعالیت داشت و توسط زنان فعالیت داشت. در گفتگوهای سال که اگر دوام کنن با این شیوه فعلی خود، ما فکر میکنم اصلا نیست با تغییر استراتژی اگر دوام کنن، بحث حقوق زن و مسائل مربوط به زنان یکی از مسائل غیر قابل گفتگو است.
فوزیه کوفی یک عضو شورای ملی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. طالبان نیز به سخنان امروز رئیس جمهور غنی عکس العمل نشان دادند. ذبیح الله مجاهد، شخصی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، روی صفحه توییتر خود تهدید کرده که طالبان به جنگ با حکومت ادامه خواهند داد تا آنکه به گفته او اشغال افغانستان پایان داده شود. سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان در پاکستان هم انعکاس یافت. شماره از کارشناسان پاکستانی در گفتگو با همکارم فرشته نگاه ابراز نظر کردند که نظریات آنها را در این گزارش میشنوید.
با آنکه حکومت پاکستان تا کنون در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی ابراز نظر نکرده است، اما آگاهان پاکستانی میگویند تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات صلح با مخالفین مسلح همزمان با اقدام نظامی علیه آنها مؤثر نخواهد بود. از میان این آگاهان، بریگیدیر سعد، افسر متقاعد و کارشناس امور نظامی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدام نظامی پاکستان علیه طالبان افغانه که در این سوی سرحد بود و باش دارند، نمیتواند خاتمه جنگ در افغانستان را ضمانت کند.
اگر پاکستان اقدام نظامی کند، وضعیت بدتر خواهد شد. این گروه ها از پاکستان بیرون شده و به افغانستان خواهند رفت. ممکن 10-15% تضعیف شوند، اما اقدام نظامی پاکستان خاتمه جنگ در افغانستان نخواهد بود. ممکن فشاری را که اکنون پاکستان می تواند بالای طالبان بیاورد که به مذاکرات حاضر شوند، آن را هم از دست بدهد. به نظر من پاکستان تلاش دارد، اما روند صلح زمانگیر است و جنگی که بیش از 40 سال جریان دارد با آسانی و زودی خاتمه نخواهد یافت.
رئیس جمهور افغانستان در حال از اسلام آباد می خواهد علیه گروه هایی که در قلمرو آن کشورند اقدام نظامی کند که چند پیش سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم نواز شریف گفت رهبران طالبان و خانواده های آنها در خاک پاکستان بود و باش داشته و از خدمات سی این کشور بهره مند می شوند. از سوی دیگر اعجاز خان خطک، یک کارشناس امور سیاسی پاکستان، میگوید کشورش باید علیه شورشیان افغان در خاک خود اقدام کند، اما به شرطی که حکومت افغانستان نیز اقدام مشابه را علیه طالبان پاکستانی در خاک خود را اندازی کند.
مسئله پرکار داده در زمینه که پاکستان و افغانستان
فلسطین به افغانستان میگیرید.
نیاز است تا پاکستان و افغانستان به اعتمادی میانشان را دور کنند و یگانه رای آن این است که پاکستان علیه گروه هایی که افغانستان میخواهد اقدام نظامی کند و از کابل نیز بخواهد که علیه آن در پاکستانی های شورشی که به خاک افغانستان رفتن نیز اقدام نماید. به نظر من افغانستان و پاکستان به تنهایی نمیتوانند علیه تروریسم مبارزه کنند.
بانک مقامات افغان حضور طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد میکنند، اما مقامات محلی افغان گفتند که طالبان پاکستانی ممکن به مناطق رفت آمد داشته باشند که نزدیک به مرز با افغانستان بوده و بیشتر در کنترل حکومت افغانستان قرار ندارد. اسلام آباد یکی از 4 اشتراک کننده نشست های 4 جانبه است که تاکنون 4 بار پیرامون صلح افغانستان را اندازی شده است. چین، امریکا و افغانستان 3 جانب دیگر این گروه اند. در دور 4 نشست 4 جانبه پاکستان تعهد کرده بود که در دور بعدی نشست طالبان افغان را آماده کند تا در میز مذاکرات با حکومت افغانستان صحبت کنند، تعهدی که تاکنون عملی نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که در کابل رئیس جمهور غنی در مخالفت با پاکستان سخنرانی داشت، مرز میان دو کشور نیز آرام نبود. وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای سرحدی افغانستان به تعرض و موشک پراگنی های ملیشه های پاکستانی پاسخ قوی دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تخطی که از سوی نظامیان پاکستانی صورت گرفته از سوی نهادهای مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که نظامیان پاکستانی شام روز شنبه در منطقه نارگی ولسوالی گوشته ننگرهار با نظامیان سرحدی افغان درگیر شدند. آرزو غیاثی در مورد جزئیات بیشتر را دارد.
هرچند این بار نخست نیست که نیروهای سرحدی پاکستان بالای پسته‌های نظامی افغان تعرض می‌کند، اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید تخطی که از سوی نظامیان پاکستان صورت گرفته از سوی نهادهای مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت نیروهای سرحدی کشور به تعرض و راکت پراگنی‌های ملیشه‌های پاکستانی پاسخ بالمثل داده‌اند.
گذشته انداخت طرف ملیشه‌های پاکستانی بالای پست‌های سرحدی ما در امسال خط باعث شده که یک نفر از سربازان پلیس سرحدی ما شهید شد. ما به گونه‌ای بسیار جدی اعتراضات خود را مطرح ساختیم و دیروز هم حملاتشان به پاسخ باقی نمانده و نیروهای ما در امسال خط دیورن هر آنچه که دستور قانون برشان بوده اونا هم پاسخ قوی به پرتاب موشک‌های دادن که از طرف ملیشه‌های پاکستانی بالای پست‌های ما صورت گرفتند.
آقای صدیقی همچنان گفت که اگر در سرحدات کشور به امکانات و تدابیر بیشتری نیاز باشد، از سوی وزارت داخله روی دست گرفته خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که نظامیان پاکستان شام روز شنبه در منطقه انارگی ولسوالی گوشته ننگرهار با نظامیان سرحدی افغان درگیر شدند. گفته می شود که در این درگیری یک پلیس سرحدی افغان کشته و 2 تن دیگر زخم برداشته اند. این در حالی است که چند قبل نیز نیروهای پاکستانی بر ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، ولسوالی دانگام کنر و برخی مناطق ولایت هلمند حملات را انجام دادند. وزارت دفاع افغانستان در آن زمان گفته است که به نیروهای سرحدی کشور دستور داده شده است تا در صورت نیاز بدون تأخیر اقدامات نظامی کرده و پاسخ حملات را با حملات بدهند. در درگیری حدود 3 سال قبل نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار نیز محمد قاسم یکی از سربازان پلیس سرحدی افغان کشته شد. در این حال ملک دریاخان یکی از بزرگان منطقه انارگی ولسوالی گوشته ننگرهار در رابطه با درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت فعلی منطقه اطمینان داده گفت
جنگ تقریبا ساعت 7 آغاز شد و تا حدود 12:30 بجه ادامه داشت. پاکستان میخواست که پوسته را از بین ببرد اما موفق نشد و با شکست مواجه گردید و اکنون تمامی پوسته های نظامی ما امن است و مشکل وجود ندارد.
برخی از اعضای ولی جرگه و کارشناسان افغان میگویند که سیاسون افغانستان باید برای حل دائمی مشکلات سرحدی تلاش نموده و در صورت نیاز اقدام دفاعی را نیز در نظر داشته باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تحقیقات ابتدایی حکومت افغانستان نشان می‌دهد که حمله مرگبار هفته گذشته در کابل با حمایت اداره استخبارات پاکستان انجام شد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که شبکه حقانی این حمله را انجام داده است، اما معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز ادعا کرد که شبکه حقانی را اداره استخبارات پاکستان یاری رسانده است. در حمله روز سه‌شنبه بالای ریاست حفظ امنیت رجال برجسته نزدیک به 70 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ویدا برکی در گزارشی از کابل بیشتر میگوید.
یافته‌های تحقیقات ابتدایی حکومت افغانستان در مورد حمله مرگبار اخیر در شهر کابل نشان می‌دهد که این حمله از سوی شبکه تروریستی حقانی به حمایت استخبارات پاکستان انجام شده است. در این حمله 64 تن کشته و 347 تن زخمی شدند که به گفته مقامات اکثریت قربانیان این رویداد را افراد ملکی تشکیل می‌دهند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با در نظر داشته مغلق بودن چگونگی این حمله نیاز است تا در رابطه تحقیقات بیشتر انجام شود.
تحقیقات ادامه دارد و شما می دانید که این حمله خیلی مغلق بوده، از این رو نیاز است تا تحقیقات تکنیکی بیشتر در این مورد انجام شود. اما چیزی که معلوم است آن این است که این حمله را شبکه حقانی انجام داده و به حمایت استخبارات پاکستان انجام داده که این معلوم دارد.
حمله مرگبار اخیر در شهر کابل که سه‌شنبه هفته گذشته در برابر قطعه محافظت رجال برجسته انجام شد، واکنش‌های زیاد داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. حکومت افغانستان برای غمشریکی با خانواده‌های قربانیان این رویداد اعلام کرد که پرچم کشور برای یک روز نیمه برافراشته شود. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهند تا کسانی را که مرتکب غفلت وظیفوی در این رویداد شدند هر چه زودتر شناسایی و از کار برکنار کند. صالح محمد صالح، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه، به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادها در کشور باید حکومت ادارات کشفی و استخباراتیش را تقویت کند.
بهتر خواهد بود که ادارات کشفی و استخباراتی ما روی پای خودشان بیستند. امکاناتی را که این ادارات به دسترس دارند باید در جای مناسب آن به مصرف برسد و هرگاه در سیستم ها مشکل موجود باشد باید سیستم ها مطابق شرایط کنونی عیار شوند تا بتوانیم جلوی همچو رویدادها را بگیریم.
این در حال است که وزارت امور داخلی افغانستان پس از وقوع این حمله وظایف چند تن است مسئولین حوزه اول امنیتی را به دلیل غفلت وظیفوی به حالت تعلیق درآورد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پس از تکمیل تحقیقات در مورد حمله اخیر در شهر کابل، اسناد آن را ضمیمه چند مورد دیگر و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد سپرد. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا تقریبا تا 3 دقیقه دیگر در همین امواج آغاز می شوند، پس از ساعت 7 شام البته. و اما حالا نگاهی داریم به سخنان امروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که گفت جهان به یک اروپای قوی، مرفع، دموکراتیک و واحد نیاز دارد. اوباما ضمن تاکید روی وحدت کشورهای اتحادیه اروپا بر ادامه تحریم ها بر روسیه به خاطر بحران اوکراین تاکید کرد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما می گوید یک اروپای قوی و واحد برای جهان نیاز است. وی می گوید ایالات متحده و تمام جهان به یک اروپای قوی، مرفع، دموکراتیک و واحد نیاز دارند. آقای اوباما که امروز در یک جلسه مهم تجارتی در شهر آنوور آلمان صحبت می کرد، از نهاد 28 عضوی اروپا تمجید نموده چنین گفت.
Your accomplishment. More than 500 million people speaking 24 languages and 28
وی میگوید دستاوردهای شما، نفوذ بیش از 500 میلیونی، 24 زبان مختلف در 28 کشور، 19 آن با یک واحد مشترک پولی در یک اتحادیه مشترک، یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاسی و اقتصادی در دوران معاصر میباشد. او با ما گفت اروپا گاه گاه در مسئله دفاع از خود راضی به نظر می رسد. وی از اعضای ناتو خواست سهم کامل خود را برای تمویل این پیمان ادا کنند. وی در مورد روسیه نیز بیانات داشته گفت غرب نیاز دارد تحریمات بر روسیه را به سبب بحران اوکراین تا زمان حفظ کند که مسکو تعهداتش در توافقنامه مینسک را به طور کامل عملی سازد. او گفت خواهان روابط خوب با روسیه است و برای چنین روابط سرمایه گذاری زیاد کرده است، ولی نیاز از تحریمات بر روسیه تا زمان حفظ شود که روسیه توافق مینسک را به طور کامل عملی سازد.
و آیسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین انواع چشم برای شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. من امید مرزبان و همکارم آصف حبیبی با شما خداحافظی میکنیم. شامتان بخیر.